یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر با ظاهر د تخنیکی همکار تای روشن په همکاري بلنه در کوم او هرکلی درته وایم. د دې خبرونې د ستر موضوع مو د افغانستان د عامه روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ.
تیر شپه طالب وسلوالو د خوخی ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر محل څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېرې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنۍ چار وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تېره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه رکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په ګډون 15 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په 9مه لمانځي ورځې خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاته سوی و. په روسیه کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 15 کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی، د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13 د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څېړنو په حواله وویل، دا د 50 قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غزارېدو له کبله مړ سوی، او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت شوي که نه، او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12 نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څېړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و، او ټاکل سوی وه چې د جولای 14 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
دا به هم واری چې د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جری بزمکې د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د مځکې ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دی. د روسیې حکومت نن د جون 14 په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هېواد د بری ورځ لمانځي، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. وزو د خبرونه د سرموزته د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خبرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسولان وایي په روغتي وزارت کې د فساد تر سره سوی راپورونو په اړه څېړنې پیل شوې دي، او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسولان وایي کره اسناد لري چې شي پاکستان د تنفس مصنوعي علي یادسکوي چې د امیرختي وزارت ملکیت دی قاچاق شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل چمتو کړی دی. همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. زهیر ما صاحب، خبرونې ته شرخ لې.
سلام فی بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یادونه وکړه دا چې مهال چې افغانستان د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي، او ورځ تر بلې پکې په دې وایروس تاخته کسانو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امنیتي وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. پر بجانې همدا دول پر دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم اتور شوی دی. راپورونه وایي چې دغه د تنفس د مصنوعي آلی چې دي د پاکستان ته قاچاق شوي دي. خو اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځ راڅرګندېږي. دوی وایي چې که چېرې راپورونه مؤثق دي هرکلی کوي، مګر که چېرې غیر مؤثق راپورونه خبرل کېږي، د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې، هغه چې مرستندوی هېوادونه یې د افغانستان د صحي سکتور سره د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې کوي، دا به کمه شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی
لوی په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللی چې موږ دا موضوع وڅېړو. د حق راپور په اړه چې پژواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوې نه دي را کړي، یوازې څلور دانې یې را کړي دي. دوی د کندهار د کرونا ویروس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کرونا ویروس سره د مبارزې ښوونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی تروخیل بیا چې د پرواز خبري اژانس مسؤل دی ازادي رادیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وښيي وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي آلې پاکستان ته قاچاق شوي دي. دوی ویلي خوشبختانه د امیر روغتیا وزارت ورسره په اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. خغلی تروخیل زیاته کړه،
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دا کم وینټیلیټورونه چې افغانستان سره مرسته سوي دا په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه شته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشارې باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي، او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پښو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کرونا ویروس نږدې ډېر زره کسان اخته شوي دي، او د امیر روغتیا وزارت کردم ګړۍ پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي شېبې وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري تلویزیونو ته به او راتلونکو ته په بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید زهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پورې پورې سوي تورونو په اړه یې موږ ته څرګندونې درلودې، او دغه وزارت وایي چې کمیټه یې ټاکلې چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خپرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاص د رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځولیدلی سي. ورځو د افغانستان شمال ته. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکې د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1.5 زره جریبه ځمکه غصب شوې چې ډېره برخه یې د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي تر څو یې کرهنیز کړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنځي کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
هغوی ردول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تواسه پر متاسفانه حکومت نه توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي.
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
د سرپل نه دی عبارت دا اولاد ته توجه نه کړم.
تعمیر نه مراجعه کردیم به ارگانای دولتی که صدای مر نشنیده
دیگر. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاسلارلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو لخوا غصب شوې دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ناجی اصف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغې اداره وایي سر له نن څخه به د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ښاغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا نن ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډېره زعفران او جلغوزي لیږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د ملي رایګیري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو له ماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه ترسره کېدل. خو سږکال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 24 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لای وبله اړخه هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارولی دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین ته به تر 2016 میلادي کاله په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاصه سي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 22مه شوی وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملتپالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو 10,000 عسکر، 15 او یا الوتکی او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسي حکومت د کورونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1,090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سره میدان به د مراسم پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنټین شوی وو. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا ویروس 650 مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لو شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8,000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرسپانو ته هم ناجیې ساپۍ کتنه کړې. غټې کې به ترې واورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولچن نوي کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله پکار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کړی، خو سرمقاله لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي.
سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشت سو ورځپاڼې بیا لیکلي، په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي. او اطلاع روز ورځپاڼې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي، د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقاله لیکونکي په باور، تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
وسمه هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هره ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کیږي او د جنگونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس دای وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنوی ته د انتقال په مخه وړي چې د دیونی په سر کې پناه رسراج ورسوالي کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدی لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نور ملګرو سره د نارسراج ولسوالۍ د سره ګودر پر شاوخوا سیمه کې په ګزمه بوختول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لوی لارو کې تلاشي اوان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمیر خلکو کورنه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل کورو سو لارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پرازه چې پینونه کړي، خلق د کورن نارواز ته په خاطر تلاوس د دې کوم جنوم سم ډیر سي دي. دا خبره ډیره زیاته د فصل ساده کې اچا سره نو زده په خاص پر تلا د خل کورن کې ورالي د خل کورن تلاشي کې خلق نارواز دي.
دا جنگ دا امان د خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه وسوسله او د کور وسم نسی و تیار شپه پر اړې پوستیم جنگي پر ولسوالۍ پر متکو چې هرڅه پوستي په وطنو کې هغه ګرځي. د جنگو د لاس خلک د کور وس په خونی کې د ډېر وامن د لاس د مرمۍ د لاس پراتی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچنی اختر تر اور بند او په زمین کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 201 نوي امنیتي سرتیري وژلي او 515 یې هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واقعا دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي او تبلیغاتي جنگ یې ملکه تېر وختو په غونډې شروع کړی و، نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د باباجي په استقامت، هم د نارسراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوي په استقامت، د دې مړی او سلا وسلې پات شي.
ولی ازادي راډیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقلی دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آماده کیږي. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلي او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند نهر سراج او واشیر ورسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان څنګه غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېر مهمه ده، په سوله کې خیر دی کچیر سور افغانستان تراسی نو دا تبایی و دا جنگ و او دا رو جن با دمیان زولای خلق با دیر و ساسی آریو بخپل کارو تخلاسی او دا بدبختی بزبور دا دمیان زولای
نومی سیپلاد تالیبان سمدا خوشتان دا باید جنگ رکسی و رو جن برکسی باید موش پا وطن که باتی راسی مرد باتی ارمان لرو مرد سول ارمان لرو باید موش پا وطن که سول راسی مرد پا وطن که جنگون برکسی دا رو جن برکسی داغه مغشتنه ده
طالبان سم مغشتنه چې وربند
ده طالبان سم مغشتنه داغه چې وربند وکي باید موږ افغانستان د دغه سره جوړ وکي وربند یل وکي ورسره داغه مغشتنه ده
کته هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند او سولې وخواته متمایل حرکتونه کړي دي خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر آزادېدو ټینګار کړی په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونه ته ادامه ورکوي خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سوې اوس یو ځل بیا له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي راډیو ته ویل دغه پولیس تیره شپه هغه مهال وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري یې پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي او له ایران څخه تښتیدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته لسپارل کېدو سره مخامخ و د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
سباندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان انتقاچق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې ترسره شول 9 کیلو ګرامه هیروین لیو کورولا موټر ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلو ګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشهیي موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 60 تنه په بند محکوم کړل. له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 60 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشهیي موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 5 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشهیي موادو د قاچاقو په تور نیولي او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یوه کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینه تلوي د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکار پوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشهیي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشهیي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
په سلو کې 3 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشهیي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشهیي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له 3 څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشهیي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشهیي موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو.
خو په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په پښتنو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1908 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین اسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترې نجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولی مخنیوی نه کوي او ولی الته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو لپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال لپاره دوی د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې لپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم په کوم ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملا په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي، ولې هلته چرس کرل کېږي؟ دوی عملا عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. دوی زیاتره مالي امکانات، یعنې د مالي امکاناتو فصلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي، او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده، هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې د هغوی دپاره مارکیټ باید اماده شي، تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خونه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خونه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان د دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه فانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامي شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمېر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایروس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمېر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي، او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو په راتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظري وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کرنټین کړي دي.
په منځونو کې لوګري شوې
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین د یوه ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلي دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه ویشت کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کېږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
راځه اکرمه، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مرزیه وایي چې میړه ته به مې تل ویل چې نشه مه کوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا ته لور مې شو، ما مو سره شروع کړ، بیا ته خبر نه وم، بیا ته په خبر شو، ما تاریخ شپې په لباس کړ، بیا بیا ته پوره باندې را، بیا چې مړ خیر دغه مکه ما نه منله، بیا دا بل ته لور اولاد بیت شو، بیا نو زم په تاسو شو اندل اسکا له ما سره کول کې استفاده کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دادې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هواد تتللي او هلته د خښتو په یو کرایه بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دې ناقه ولګو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه، بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Oh, 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 oh
رضا و رضا
بازار باب صاحب
دا چه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نمائنده مو راوسوي چې خبرې ورته وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داره کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نمائنده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نمائنده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کېنه کاڅه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورکیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونوینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولی راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته مر باب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان
زلندا
دنیا ٹکالا غبارا بے لتا بپاتے ببی چمویم ببارا سبدیم سایم توہرا سارا نارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خوت ساخستش کو تا درنا لوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري